السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې خلانده خبری برخه کې به دا ووري چې نړیوالو په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي فقر او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان دننه 40 میلیونه کسان ممکن د ژمي پر مهال لاسنیوي ته اړتیا ولري. دا راپور وروسته راځي خو راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیواله جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزای عمومي اسامبلی ته له پلان شوي وینا تیر شو. ټاکل شوی و نوموړی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي خو په وروستۍ شیبه کې یې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلی په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو د هغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخوانی حکومت د استازی نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي د داعش، خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغو تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې پر ځینو برخو یې نیوکې هم کړي دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړولو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لرې کول په دې معنا دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته نوماندې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، خوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتلا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د دغو ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې مبارزه وکړي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې د دغه هیواد دایمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کار لګیا دی چې د دغو سلو تنو د راوتلو زمینه برابره شي. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د دوی په پرونی لاریون کې وویل شول چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د برېټانیا د صدارت ماڼۍ مخې ته په اعتراض وتلي وو. د مظاهره کوونکو یو مسؤل ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې دریز دا و چې د پاکستان لاسوهنې او په ځانګړې توګه د قریشي چې د دوی په اصطلاح د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله تاجکستان ته سفرونه کوي د دوی لپاره لابي کوي باید د دوی په خلاف غږ پورته شي. ښاغلي سادات وویل چې نن سه شنبه به هم د افغانان مظاهرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي وو چې په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهرې شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغو تازه لاریونونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان خالد پوپل وایي له ورزشکارانو سره یې همکاري کړې چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه ووزي. اغلی پوپل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغې او ملاتړو یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران یې بهرنیو هیوادونو ته وباسي. هغوی مجبوره وی چې خپل کورنۍ پریږدي، مجبوره وی چې خپل کور کلی پریږدي، ځکه کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري. طالبانو په خپله اوله دوره کې هم د نجونو ورزش منع کړی و، خو اوس یې لا په دې اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده اعلان کړې. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پاوز بی آر ای منلی دی. اخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ منلی دی. تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه زموږ په فیسبوک او ټویټر پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي ساک جمعی با ده هغو افغانانو شمیر 40 میلیونو تا ورسیگی چه لاسنیوی تا با ارتیا ولری. ده خوالو نړیوال سازمان بیا لده مخ که ور تا خبردارای ورکلی و اویلی و چه یوازی 15 سلنه افغانان دری وقتا خواله لری. تفصیل پا ده راپور که.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلي کړي خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلند چې دا مهال په کابل کې دی د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي. په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنې د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چېرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولی بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پریښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکه په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا هغه غواړو چې مونږ ته دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ یې له ځان سره نه وړو. که در دولتی منگا در وقتی تشریح منگا تیزو کاغایی خو منگا داغا و آغا کوی چه منگ سر دولت مرسته او که منگ تیو جای وکی کل دیه جانم شریح بل جای ده منگ تاو آغا کی منگا بل جای نلارو چه منگا بکی وارو یا آغا سن
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډیر خبرداری ورکړل شو، خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځایه شوو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاصې شي. اخوا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندویه ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقدام هرکلی کړی.
په افغانستان کې مو د اقتصادي ستونزو په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه واورېدل. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان انګلند وایي که د یو هیواد نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه وي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري تر څو اړتیاو ته بې درېغه ځواب وویل شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه تګ موضوع ورځ تر بلې غبرګونونه راپاروي. د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمنشي یان انګلند په دې اړه هم خپله چوپتیا ماته کړه. هغه دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نه شي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. هغه لیکلي دي چې زما خطاب طالبانو ته دی که نجونې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نه شي د هغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي. نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه. خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري.
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي، ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافعو او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي. نو په دې اړه باندې زموږ هیله دا ده چې هغه که نړیوال هیوادونه وي، منطقي هیوادونه وي، همسایه هیوادونه وي، نور سازمانونه وي، موږ سیاسي داخلي مسایل د سیاسي فشار په توګه باندې ونه کاروي.
ښاغلی یان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو اوس هم وار رسیږي د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو راځئ تر دې وړاندې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقالې او تبصیرې درته خپرې کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د نړیوالې جنایي محکمې د مخکښ څارنوال په باب لیکنه خپره کړې چې د دوشنبې په ورځ د دې محکمې له قاضیانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د جنګي او د بشریت پر خلاف د سویو سرغړونو په باب د څېړنو د بیا پیل اجازه ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه کریم خان چې تازه د مشر څارنوال په توګه ټاکل شوی په پام کې لري دغه څېړنې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا پر سویو سرغړونو متمرکز وي او په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو موضوع په لومړیتوب کې نه وي. د دې نړیوالې محکمې له څارنوالانو غوښتي چې پرېږدي دغه څېړنې چې تېر کال د افغانستان د حکومت لخوا ځنډول شوې وې بېرته پیل کړي. کابل هغه وخت ویلی و چې د جنگی جنایتونو دغه ادعاوی به په خپل وخت سیړي او اوس د دغه ادعاو د څېړنو د بیا پایل غوښتنه داسې وخت کیږي چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه د نړیوالې جنگی محکمې څارنوالانو ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د فاتو بن سودا لخوا چې تر کریم خان مخکې پر دې څوکۍ کار کاوه د څېړنو اجازه ورکړل شوې وه او دا څېړنې د هغو سرغړونو د ادعاو په باب وې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتي مامورانو لخوا سوي دي. د چړونو دغه پریکړه د دې سبب سو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر میرمن بنسوډا بندیزونه ولګوي. هغه مشره څرنواله چې تر نه کلنې دندې وروسته یې په تیر دوبي کې له دې دندې لاس واخیست. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کیږي چې د جګړې ټول اړخونه په یو نه یو ډول په ځینو سرغړونو تورن دي، خو د جنګي او نورو جنایتونو د نورو ادعاو په څېړنه کې